درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو په اړه اسلام آباد ته د ترکیې د یوه جګپوړي پلاوي تګ ممکن د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. ټاکل شوی وه چې د ترکیې د درو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی تیره میاشت اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د تیرې میاشتې په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر حسین اندرابی نن جمعه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل د ترک پلاوی په سفر کې ځنډ شایي د هغه په مهال ویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. د په عین حال کې وویل چې پرون له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې د بشري مرستو لپاره پرانیستل شوې دي. اندرابی زیاته کړه چې له افغانستان سره به لارې تر هغو بشپړې خلاصې نه شي چې له دغه هېواده پاکستان ته د ترهګرۍ د ورپېښ خطر مخه نه وي نیول شوی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه یوازې په پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو پورې محدود نه دي، بلکې افغان اتباع په پاکستان کې په جدي جرمونو کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان اداوې رد کړي او له دغه هېوادې غوښتي چې خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. هند افغانستان د امیر روغتیال سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی رند هل جسوال پرون جمعه وویل چې نوی ډیلی د خپلې رواني بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیته زراو وسوه څلور دیرش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایي ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه د امرستې په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بېوزلو او بېکورو کورنیو لپاره 108 کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یو روغتون پر جوړولو کار روان دی. دا خبره پرون جمعه د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د حکومت د اقتصاد له وزیر قاری الدین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکي پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره پرون پنځشنبه په دوحه کې وکتل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارد بن سره په کتنه کې د قطر دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبري وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارد بینیت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څارنې لپاره حاضر د قطر ته په سفر تللی دی او ټاکل شوی دی چې نن په واشنگټن ډی سي کې یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر ګلاوډیو شیون باوم او د کانادا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کانادا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک پروګرام ته خرغلاست. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لنډۍ په دیر لسمه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزي لارې به یوازې هغه وخت پرانیستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به پراتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نتړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس باندې ولیکل چې افغانستان اوس خپل اړتیاوي د نورو هیوادونو لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې ورسته له هغه خلاص شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا د لارې د خپل سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. له دې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت د هم ویلي و چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغه ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریزه موافقې پای ته ورسوي. هغه د هم ویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لاري مالونه کچرته راوړدوي او یې صادروي، نو د ستونزو درامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پایل امکان شته او کنه، او کوي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به پرتله کړو. د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ په خوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال. دودیال صاحب ته خراغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه باطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده، ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلف هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بیلابیلو ډولو چلند لري، د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د و او یا کلونو را دی خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت و اقتصاد و پرېکولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې، د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ میوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغه منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وي، دا که دا د باجوړه لاخونه ونیسو د کونړو په تر دې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر قندار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي، دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ دا دویم مشکل، او دریم د دوه ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
بله،
په دغه سیمه کې
دودیل صاحب، دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخې یادونه کوي، دا د افغانستان او پاکستان ترمنز په ترانزیتی موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزی د ولسمشری پر مهال د لاسلیک شوی و د دوړو هیوادونو ترمنز، په هغه کې د دې یادونه نه ده شوی. یعنی دغه څه چې تاسو وایئ دا بدلونونه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه، دا خلاف له هغه موافقه و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و؟
بله بله، تاسو منظور افضل افغانستان،
بالکل هغه د افغانستان او پاکستان
اګریمنت،
هغه
اګریمنت، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی موافقه دي. هغه په 2010 کال کې لاسلیک شو، نو د افغانستان د خان په هغه وخت کې وزیر تجارت جناب عاطی صاحب و، دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کولو کې 2010 کال کې نهایت نیک نیت ښکاره کړ، ډېر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډېر څه یې ومنل. نو دغه مهم ټکی داسې و دفته چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي، خصوصا د واګې له لارې. واګه نو داسې یوه سابقه لري، ډېر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې، دوی به په هغه وخت کې ملتان او پېښور او لاهور او واګه او کراچۍ او داسې نمونه به یې ویلې. پاکستان قطعا چا نه پېژانده او نه معمول و چا نه پېژندل. هغه نسل تجار تقریبا د 100 کلو مخکې، د 70 کلونو مخکې، حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجار نمونه یاده و. دوی به دا ملتان پېښور او لاهور دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه دا به راتللې، کشمیر به یادوو. په دې کښې به دا واګه لاره ډېره یادېدله او دا د افغانستان یوه عنعنوي لاره وه. په دغه قرارداد کښې دا هم ویلې چې دا به نه بندېږي، اما تاسو ګورئ هفته تطبیق نه شو، واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده. بل ټکی په هفته تړون کښې همدغه تړون چې تاسو یاد کړې په دغه موافقت کښې دا و چې د افغانستان وسایل به مستقیما باربري کېږي، اما پاکستان داسې یو وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چې تلل، یا به یې تورخم کښې تخلیه کول، یا به یې بل ځای کې چې کله به واوښتل هغه خواته، دا هم خلاف دې
دا 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 خو واضح سرغړونې دي. په دې سرغړونو کې هیڅکله د افغانستان پخوانی حکومت، بیا وروسته د طالبانو حکومت، دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړو پاکستان سره یې ونه کړل؟
ولې نه، ولې نه. جناب الکوزی صاحب شاید ته څو ځلې ورغی، زموږ تجار ورغلل او ورته ویل چې دا دوه اړخیزه تاوان ده. حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله، او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه و. د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل، بار بار دا اعتراضونه وشول، دا سند ورته وړاندې شو. اما هغه وخت کښې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه، د یوې خوانه ناامنۍ وې، د بلې خوانه راز راز فشارونه وو، بل دا چې داخلي مفسدین وو دلته جاسوسان وو مختلف کول، په هغه وخت کښې دا بې تاثیر وو. اوس چې 100% امنیت ټینګ ده، او برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کښې امنیت خرابه شوې ده او مخالفین شوې ده، اوس دا خبره چلېږي. اوس کېدی شي موږ افتا هم د دوی مخته کېدو، او موږ دغه د دوی خپلې ګټې، د خپل د دوی تجار اعتراضونه، دا ټول د دوی مخته کېدو او ورته ووایو چې سم را سره په دې تجارت کښې سم چلېږه. دا خبره اوس کېدی شي،
اوس دا خبره کېدی شي، او بخیت اوس دا خبره په دې خاطر کې دی چې د افغانستان زخمی ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان له تیګې لاندې نه راوتې ده،
اوس خو راوتې ښکاري فعلا، اما د اوږدې مودې لپاره موږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي، په تدریج سره کېدل.
یعنې ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خوږ ګوته اوس د پاکستان تر تیګې لاندې نه ده، هدف مو دا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر چې یادونه کړې وه چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړي دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
هم دغه اشاره ده ځکه چې اوس موږ نورې لارې پیدا کړې دي او زموږ دغه تیرو یوه دوه میاشتو کې ډېر زیات مالونه له همدې لارې لاړه راغلل. دا چابهار بندر ده هم د اوس هم د آینده دپاره دا لاجورد لار چې موږ ورته وایي ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان دا ټول هوایي لارې وګورې. اسلامي امارت دغه ترکیه او امارت و هند و چین و دیتا در هوایی لاره هوایی در ایدونه چه مخکه و اغفیر و شل کلونه که در سهولتونه برابر شوی و در وست اغده عمل فعال دی بل در وست بنی پتلی در خواف لاره چه بخواه شروع شوی و وست اغده بهرابرداری در برندی شوی در منگو تاسی در نور بندرونه سمت شمال که چی دیده افینه دفتر و حیرتان بندرو در وست بنی پتلی در تکمیل که دو پهال که در پتدیش سره از منگو در خود گوت و وست دیگه لندی روزی. اما منگو در وایو چې دا عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دي که نه درته اوس دغه بینالمللي مؤسسات چې دي دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه رالیږي.
دا لاره نه شي بدلېدای، دا له بل ځایه نه شي راتلی.
دا هم راته شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم موږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو زموږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوازې یوه مسله خلاصه کړو دودیال صاحب، وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوي ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، پیغام هغه دی هغه مقوی بسکیټ دی،
بشری کومکونه
دی، دا یوازې او یوازې د پاکستان لاره افغانستان راتلای شي، بل لاره نشته، د منځنۍ اسیا لاره نشي کېدای.
او خلکو د پاره چې د افغانستان سره کومکې د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو منل شوی لاره و، دا یو د پاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې وګړي او د دې ځانونه د ملګرو ملتونو د بیرغ لاندې هغه بیړۍ راځي تر کراچی بندر پوری. نو دا ډیر مساعد ده. او بی کی بیا پاکستان هم ډیر نکی بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډیرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، ایران تر بندیزونو لاندې ده.
اما خو بیا دلته مشکل دا ده چې ایران یو شمېر تعزیراتو لاندې ده، دا یو هم د ایران لپاره مشکل شو، هم د افغانستان لپاره دغسې یو باریکي هلته بیا دا موجوده ده که هغه خو هم ډېره ښه لاره وه، هغه هم نړیوالې وبدي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زمونږ ډېر بس خو خیر، دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې موږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، موږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. موږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته د دواړو هېوادو تر منځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او موږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید موږ وساتو، افغانستان یې وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګوري، دا باید دا خو ګاونډي هېوادونه دي، سیاسی مسائل به یوې خواته پریښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پریښودل شي چې د وچې د لارې تر واګې پورې زموږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوامي درلوده. دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کیږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت لرو، هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده په حقیقت کې، د لویې وچې ته هندوستان سره، د دغو ولس سره، دغو خلکو سره موږ یو. په دې خاطر بله دا ده چې دغه خلک، دغه ولسونه چې دي، د دې تحمیلي کرښې نه اخوا دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده، که دا بیخي وتړل شي هم، خو موږ خو دغه چاړه چې دا ډورنډ دلته کښلې وه، دا خو موږ نورم دې ته اجازه ورکړه چې دا کتر یو څه رګونه پرې شوي دي، باقي مانده رګونه هم پرې شي. موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي، حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي. دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه، بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي. او تاسو وکتل دغه اوس هم په کونړ باجول کې دېنه خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوړي او راوړي، حتی مختلف تعاملات دي. حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې، په دغه قندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم، نمونه یې اخلم، چې هلته په سوات کې ځمکې لري او قواله او سندونه هم لري، مرکزونه ځمکې هلته دي، او قندوز کې موسېدل قندوز و کونړ و ننګرهار و مومند و دا خو راڅه کې
مننه دودیال صاحب کور مودان بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې، بیا هم له تاسو سره خبرې کوو. زما تخنیکی همکار له ډیرو هڅو وروسته بل اخره وکولای شوی چې د زمونږ له بل میلمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاري سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. هیله ده چې د لیکه به تر پایه پورې همدغه سیښه پاتې شي، لکه اوس چې زه ستاسو غږ لږ یو څه په بکراوند کې اورم. سوال دا و، دودیال صاحب، پوهان صاحب دودیال په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتي لارې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي، دا باید ژوندۍ وساتل شي، که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته، مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي. فکر کوي دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لانجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوی دی، دا به اجازه ورکړي چې دا لاره په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې تکل تاسو درنه استاد دیال، همکارانو مازیز و اوریدین کو تاسو، السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
پرومو خاغلی نظر په سفر گیر کړم، دا اوس د کونړی سیند سپو په بدرګا سره د کونړ د سیند له څندو خبرې کوم. او دا د کومي زرخیزه سیمه ده، هغه سیمه چې د ډیورنډ د کرښې نږدې ده، او دلته مختلف قومونه ولسونه چې ننګرهار کې دي، دوی هر نه پراخه سوداګریزه ګټه پورته کوله، هاخوا مومند اوسېږي، خو هم مومند اوسېږي، یا هاخوام شینواری دی، دی خوام دغه سید افریده یو قومونه داسې د چترال تر بلوچستان پورې او کندهار او هلمند پورې دغه اوګده خیالي کرخه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښوي او ولسونه یې سره بیل کړی دی، خو ایل کړی نه دی. دا قومونه سره تاریخي، کلتوري، علمی، فرهنګي، سوداګریزي او ولسی اړیکې لري. هیڅ کرخې او هیڅ ځواک او زبر ځواک دا سره نه پخوا جلا کړي وو او نه یې اوس جلا کولای شي. په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد وو او تاریخ هم شاهد دی چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی، او هغه کتابونه چې حتی په پاکستان کې چاپ شوي، په اردو ژبه چاپ شوي، زموږ سره شته چې هلته وایي چې علای کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے. دغه خطه په داسې پنجابی حتو او حلزلو او یا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتي توتیو نشي بلیدای. مونږ هیله منیو چې هغه توتی چې د افغانانو د بیلتون، د دوی د جلاوالي او دوی ته د اقتصادي، علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړې شوی او د تاریخ په اوږدو کې حتی کېږي، دا پرې تحمیل شي، دا به یو بار بیا د افغانانو په متانت، د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي.
دا اوس مهال چې د پاکستان پاوز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو لوی دیوال جکړی، د موانی جوړی کړی دی، دا فکر کوي چې موقتی دی، یعنی د یوې مودې پورې به وي، بیا به له منځه ځي، که څه رقم دی دا مسله چې تاسو وایئ چې څه هیڅوک نشي کولی دوی دواړه د دواړو خواوو قومونه سره بیل کی؟
بله، موږ او تاسو د تاریخ په اوږدو کې دا خو اغزن جالونه وي او یا تارونه به وي چې تیر شوي، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غوندې ډبرین او کانکریټي دیوال راونړېدو. دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوي او ښکیل شوي هیوادونه خپلواک شو، د نیمې ختیځې اروپا هیوادونه، د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ، افغان څو کاله وړاندې درغلی وم لیده، هغه ادرسونه چې هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو، او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه ولسونه که په افریقا کې وو که په آسیایي هیوادونو کې وو، تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومند مجاهدي او مبارزې وي، هغه د ترونګزو حاجي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهدو مبارزو نوابانو او خوانینو او مشرانو صاحبزادګانو، د هغوی مبارزې، او دې خوا د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوری ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سی د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان، او د
انصاری صاحب وبخي تاریخ وګدو کې ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې داسې فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشي کولای چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدا ډیر ویل کیږي چې د پاکستان اصلا چندان اتومي هیواد هم نه و، او هغه د انګریز په دسیسه یو مصنوعي او کاغذي پلان کړی جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اتوم توقو هم هغه بکی د هند او هغه پخوانیو سیلابونو وړي، چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې تر شوروي اتحاد او امریکایي متحده ایالاتو
غالب ګمان انصاری صاحب دا به یو ټوک وي،
او کې دې چې دا ټوک وي، خو ما هم ویل چې ولکي خلک ټوکی کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د سوبل او ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مخصو او د نړۍ له نقشي جغرافیې نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد و، ورسره چک و سلواک یادېدو، دوه هیوادونه باندې ویشل شوه. دغسې د امریکي متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و، نن په افغانستان کې نشته. بله خبره چې تاسو د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسو په دې باور یو چې افغانستان هیڅکله حکومتونه نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونه ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګری وه، بلکې دا د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هیواد، د دې خاورې، د دې خطې او جغرافیې دفاع کوي. او دغه دفاع هخوا افغانان هم اوس د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره هڅې کوي، که هغه د بلوچستان بلوچ افغانان دي، که هغه پښتانه افغانان دي، که هغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابي مزدور او اجیر پوز په وړاندې پراخې مبارزې روانې دي، او انشاءالله چې دا ولس به یو وار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رجمنت، د انګریز د پنجاب رجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي، او خپل خپلواکی باخ.
مننه انصاری صاحب، د خبرونه موضوع د ترانزیتی لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره. نو ک د دوړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د ورستی کړکېش ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ نوم د ترانزیتی موافقې په مسله باندې په هنسب دودی عالم خبرې وکړي، نو فکر کوي چې د دې دا موافقه لنوي وضعیت سره مطابقت لري کین لري؟ بل شک چې نه لري. د دې نوې توپ ته